ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. د کندهار څوتنو رضاکار ځوانانو د مرسته بنیاد شادمن ګام او پر نور نمونو خیریه مرکزونه جوړ کړي او د ملي سوداګرو مرستې راټولوي او بیا یې پر مستحقو غریبو کورنیو ویشي. دا چې دوی څنګه او په څه ډول دا کار کوي په دې اړه به په پروګرام کې خبرې وکړو. میلمانه مو د مرستې بنیاد د خیریه بنسټ استازی جانان مومین، د نوی صحوي دفتر مسؤول عبدالسمیع غیرتمل او ځوان خبریال رحمت الله یارمل دي. زه صادق رښتینی یم او تاسو ټولو ته شر اغلاس وایم. مومین صاحب، که په پیل کې تاسو مهرباني وکړئ ووایاست چې مرسته بنیاد مو څه وخت او د کومې انګیزې په اساس جوړ کړی؟
تقریبا د نن څخه دوه نیم کال مخکې د مرسته بنیاد د رهبریا یا حتی د یو غړي په فکر کې دا انګیزه راولاړه سوله، په دې ترتیب چې یو سهار دی د خپل کور څخه راوځي، کله چې دی د دفتر پر خوا را روانېږي، په کور کې یو کوچنی دی، د دوی د کور صفایي کوي او د دوی د کور څخه کثافات وړي. دی په ډېر مهربانه لهجه باندې د کوچني ته وایي چې تاسې سهار د چایو سره څه شو خوړل. کوچنی په ډېر مایوس انداز ورته وایي چې موږ سهار چای نه څښو. ولې؟ په دې خاطر چې موږ خو پیسې نه لرو او زموږ پلار دونه وس نه لري چې څه شو وکړي، موږ ته د سهار چای یا ناشته برابره کړي. ښاغلی مختار احمد برنا چې د دغه پیش سره مخ شوی دی، دی د کور ته ورځي، د دې غریب او هغه حالت څخه اغېزمن کېږي. بیا د خپلو نږدو ملګرو سره دغه قضیه شریکوي، دا پیښه شریکوي، چې په نتیجه کې حل دا راوځي چې موږ ځوانان باید په رضاکاره شکل سره د خپلو رسمي وظایفو او دندو تر څنګ داسې یو بنسټ، داسې یو نهاد او داسې یو ګام واخلو چې په هغه سره لږ تر لږه د خپلې ټولنې د دغه بېوزله او د دغه غریبو خلکو سره خپل واش شریکو. نو هغه و چې دا کار مو را شروع کړي، یو څه وخت یې په هغه اداره و په هغه منیجمنټ و په هغه ترتیب و په شکل سره ولګېدی، خو د هغه څخه وروسته مو د خپلې مرستې را شروع کړل چې تقریبا زموږ دغه کاري لایحې په حساب باندې موږ په اوو برخو کې، اتو برخو کې دغه مرستې سره تنظیم کړلې، چې هغه یو خو د خوراکي توکو ویشنه ده چې تر بېوزلو کورنیو پورې به دغه ځوانان ورسوي او هغه به پیدا کوي د ټولنې، بل د تعلیم په اړخ کې، د روغتیا په اړخ کې، په ځینو نورو ټولنیزو او خیریه کارونو په برخه کې به دوی او د کار د پیدا کولو په برخه کې به دوی دا کارونه کوي، چې یو دغه دا هغه مالي اړخ چې مثلا ځوانان ژمنه وکړله تقریبا د لسو د دولسو په حدودو کې د دې بنیاد غړو دا ژمنه وکړله چې دوی به هره میاشت حق العضویت ورکوي، په دې ترتیب چې د خپل ورځني مصارفاتو مخه به رانیسي او راټټوي به، او هغه پیسې به را یوځای کوي او د میاشت په پای کې به سره ټوله را یوځای کیږي، درو څلورو پنځو کورنیو ته به دا مرسته ورسیږي. خو په عین حال کې به د دغو خلکو دپاره پر شتمنو هیوادوالو ګرځي، هغوی څخه به خواس کوي چې د دغه بنسټ د لا پیاوړتیا او پرمختیا دپاره او تقویه دپاره مرستې را ټولې کړي، چې دغه په منظم شکل سره تر دغه اړو بېوزلو کورنیو پورې ورسوي. نو له ښه مرغه باید ووایم چې زموږ دغه هڅې د دغه تیرو دوو کلونو په پرتله مثبت رنګ راوړی دی، او د نه یوازې چې په دننه کندهار ولایت کې، د هیواد په سطح، بلکې د هیواد څخه د باندې هم، د لیرو هیوادونو څخه زموږ دوستانو ملګرو افغانانو د دغه طریقه خپل مالي ملاتړ موږ تقویه کړی او پیسې راته رالېږلې دي، او دغه طریقه څخه موږ تر اړو او بېوزلو خلکو پورې رسولې دي.
یارمل صاحب، تاسو په کندهار کې د یو محلي تلویزیون د لارې یو خبرونه پیل کړې او هر ورځ یوه بېوزله کورنۍ پیدا کوي او بیا یوه اندازه غذایي مواد ورکوي. مهرباني وکړئ اورېدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړئ.
چون مخې تاسې دوري وکړل چې د کندهار ملي راډیو تلویزیون کې موږ یوه داسې خبرونه د روژې په مناسبت راپیل کړله چې په دې کې مو د ادارې په رهبرۍ سره داسې وړاندیز وسو چې په کندهار ښار کې به د ورځې یو بیوزله کورنۍ پیدا کوو او د دې کورنۍ سره به د هغوی د روژمات او د هغوی د پیشلمۍ احوال بخلو او د دوی دا احوال به یو ډول انځوروو او د کندهار ښار شاعران به ځینې خبرو. په عین وخت کې به د دوی هغه مشکلات او ستونزې چې دی ورسره لاسې ګریوان دي د هغه څخه به د کندهار ښار هغه شتمن خلک او هغه بډای خلک چې یو څه په وسه پرده او د داسې بېوزله خلکو لاسنیوی کولی سي هغوی به ترې آګاه کوو او ځینې خلک چې دې کار ته متوجه نه دي هغوی به یو ډول دې کار ته متوجه کوو. نو لنیک مرغه موږ هم د روژې په لومړۍ نیټه باندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره چې په کندهار د دې ځای د کندهار د ولایتي دفتر سره په تماس کې سولو هغوی دې ته زړه ښه کوي چې زموږ د خپرونې له لارې د دیرشو غریبو او بېوزله کورنیو سره لاسنیوی وکړي د هغوی لاسنیوی وکړي. نو په هغوی کې څه ډول خوراکي مواد او یو څه غیر خوراکي مواد د کندهار ملي راډیو تلویزیون ادارې ته په امانت ډول سره وسپارل او اول خپرونې دپاره موږ یو بېوزله کورنۍ پیدا کړله. دې بېوزله کورنۍ ته مو هغه د دوی امانت یا د افغاني سرې میاشتې ټولنې امانت ورسپاري. کله چې دا خپرونه د روژه ماته وروسته په کندهار ملي راډیو تلویزیون کې نشر شوله نو په کندهار کې ځینو خلکو چې د خبرونې لیدلې وو د هغو څخه یو هم د اعتماد شرکت مسؤول و چې په خپل زړه سره دې ته زړه شکه یا په خپل دې ته زړه شکه چې د کندهار ملي راډیو تلویزیون سره په تماس کې سي او دا یادوري وکړل چې دغه کورنۍ د پاره چې سخت پروګرام شروع کړی دي یعنی هر روژه مات یا به وزل کورنۍ ته ځي او د هغوی د کورنۍ د حالت خزان خبروي. نو زه دې ته آماده یم چې 15,000 افغانۍ د دې بې وزله کورنۍ سره مرسته وکم. د دغه کس دا احساس او دغه لاسنیوی وو همدارنګ د افغاني سرې میاشتې ټولنې هغه څه مواد چې موږ ته راسپارسي وو. نو دا مو په تیاره چې د کندهار ښار په ښار په زړه کې یا په ولسوالۍ کې کندهار ښار په داخل کې او یا هم ولسوالۍ کې کله چې د ډېر بې وزله کورنۍ د حالت څخه خبریږو نو زموږ ټیم ځي هلته او دغه د دې کورنۍ حال ګوري د دوی د حالت څخه ځان خبروي او هلته موږ لیدلی دي چې اکثره په واقعیت سره ډېر غریب ډېر بې وزله خلک دي. یعنی دا ډېر اول سر یو چاته تعجب بېسېدل چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې به یو فامیل د څو ورځو راهیسې هلته هېڅ د هغوی خواړه نه پخ سوي یا هېڅ دېګ به نه بندې سوي خو کله چې موږ تللي یو په واقعیت سره د روژې په اوومه ورځ زه د خپل د یو داسې پر کورنۍ سره مخ سوی یم چې هغوی ما ته قسم واخیستی چې د روژې د اولې نیټې څخه بیا د روژې تر دغه اوومې ورځې پورې زموږ په کور کې دېګ نه دي باندې سوي. په واقعیت کې یو ډول داسې حالت یې و چې باید نه وای د خلکو او ډیره بده دا و چې د دې کور موقعیت د یو څو داسې شتمنو کورونو په منځ کې و د هغوی کور او د هغوی د کور چار دیوالۍ د هغوی د کور تعمیر لیدلی وای او بیا د دې کور دا حالت لیدلی وای په دې کور کې د خیمې لیدلی وای. یعنی هیڅ تصور داسې نه کېدی چې موږ به د ښار په منځ کې د دوغن شتمنو خلکو او د دوغن بډای خلکو د کورونو تر منځ یو داسې بې وزله کورنۍ پیدا کوو چې هغوی د روژې د اولې څخه بیا د روژې تر اوم پورې په کور کې هیڅ ډول خواړه نه پخسیوي. دا یو خبرونه چې موږ په دې لارې یا دې خوا څخه مخته بوتله په واقعیت کې د ښار د خلکو د ډېر خبرګون سره مخ سوی ده. ډېرو ځوانانو په ښار کې چې د مرسته بنیاد ځوانان هم و چې مرسته بنیاد ځوانانو هم دې ته زړه شکی چې زموږ د دې خبرونې د لارې د 50 کورنۍ لاسنیوي وکړي او په واقعیت سره کله چې موږ د دې مرستې تر کورنۍ پر رسولې دي او د هغو کورنۍ د کوم دوا او کوم خبرګون سره مخ کیږي نو ځینې ځوانان اوس نور هم دې ته هڅېدلې دي چې داسې یو کام ګام واخلي او یا د خپل طریقه څخه یا هم زموږ د ادارې د طریقه څخه د دغه بېوزله کورنۍ سره د دغه بېوزله کورنۍ لاسنیوي وکړي او دوی پر خپل څه ورسي.
غیرتمن صاحب د دغه ډول خیریه رضاکار بنسټونو جوړېدل څونه مهم دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د استاسو او د همکارانو ملګرو او ملمنو په اجازه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پر دې بنیام باسو چې په یو ښار کې خصوصا داسې ولایت لکه کندهار داسې یو ښار لکه کندهار یا داسې یو سیمه لکه کندهار څون د غریبان او څون د شتمن کسان پکې شته. د دې سره سره چې موږ په هر کلی کې د غریبانو پیسدي زیاته ده په کوڅو بندو کې موږ غریبانو او بیچارهګانو پیسدي زیاته ده. د دې سره سره ګڼ شمېر شتمن کسان هم په دغه کلو بندو کوڅو محلو بل اخره په کندهار کې شته. خو د شکر ځای دا دی چې په دې ورستوي کې خصوصا د دوو کالو راهیسې تیر دوو کالو راهیسې تیر کال او شش کال ځینې داسې حرکات په ځنګړي ډول د ځوانانو په مټ باندې راپیل شوي دي چې واقعا د ستایلو دي او چا په چم خرما د خدای دی پکې کوم ثواب دی پکې هغه د مرسته بنیاد او شادمن ګام یو شمیر نور دوستان چې په شخصي ډول باندې د ځینو برنامو او ځینو پروګرامونو د لارې مرسته راټولې او پر غریبانو یې وشي. زه په دې باور لرم زه په دې متیقنه یم چې دغه کسان چې دا کار کوي د دوی یوازې او یوازې ادب په لومړي قدم کې د الله جل جلاله رضا او په دوام کې په واقعي ډول د غریبانو بیچارهګانو سره مرسته کول او په واقعي ډول غریبو بیچاره پیدا کول. په دې ښار کې تر ډېره اندازې پر سخت هم ده چې څوک لکه مخکې چې ارمل صاحب اشاره ورته وکړه چې غریب کورنۍ چې څوک پیدا کړي ډېره سخته بومي. کله چې ته په موټر کې سپرېږې د روژه ماته بعد او په ښار کې ګرځې خصوصا په عیدګاه دروازه کې پر هر لس مترۍ باندې یو پکیر یوه پکیره یا یوه کور غریبه کورنۍ د ډمبر پر غاړه یا د سړک پر غاړه ستا تر سترګو کېږي. په دغسې یو حالت کې چې داسې کسان هم شته چې د ماښام ګوله نه لري اما په ډېره ابداري باندې ژوند کوي او هېچا ته ویلی نیسي. په دغسې یو حالت کې ډېره سخته ده چې واقعي کورنۍ څوک پیدا کړي. اما خوشبختانه ځینو ځوانو نهادونو په شخصي ډول باندې ځینې لړۍ را پیل کړي دي چې واقعا د ستاینې وړ دي. زه په دې باندې متیقنه یم چې دغسې احساسات چې د دوی سره شته او دغسې فکرونه چې د دوی سره شته دا د افغانستان د راتلونکي د ښه اقتصاد د افغانستان د راتلونکي د ورورولۍ او اتفاق او اتحاد لپاره یوه ښه نښه ده، ښه پیل دی. او زه په دې باور لرم که نن لس تنه ځوانان په رضاکاره ډول باندې ته حاضرېږي چې د نورو ځوانانو او نو تجارانو مرستې راټولې کړي او په واقعي غریب کورنۍ پسې سرچ تحقیق وکړي پیدا یې کړي او د هغوی پرې مرستو ورسوي، دا د افغانستان د نوي افغانستان د ښه افغانستان لپاره یو بهترین او خوندور زیری دی. یوه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ځینې نهادونه او ځینې بنیادونه چې په شخصي ډول د ځوانانو له لورې جوړ شوي یاته داسې پلانونه هم لري چې د یوې کورنۍ اقتصادي آینده یا اقتصادي راتلونکي په نظر کې ونیسي. یو نهاد چې د هغو څخه مرسته بنیادي زه یادولی سم چې ځینو کورنیو پسې ګرځي د هغوی یو ځوان پیدا کوي، د هغوی ځوان راباسي او بالاخره هغه ته یو لړۍ پیدا کوي. په لړۍ کې میوجاتو ترازو دا شان ورته برابري تر څو دغه ځوان پر کار کړي او پر دغه ځوان بیا میاشتو دوه میاشتې بعد پوښتنه کوي. ځینو ځوانانو ته زرنج موټر سایکلان د ځینو نورو نهادونو له لورې ورانیول شوي چې په ښار کې وچلوي تر څو دی خپله کورنۍ په راتلونکي کې هم وچلوي او په راتلونکي کې د دوی اقتصادي وضع هم سم شي. دغسې حرکات په بشپړ ډول مدني حرکات چې انساني حرکات چې اسلامي حرکات چې په هر ډول باندې د کندهار ځوانان ملاتړ کوي، ملاتړ ته حاضر دي. او زه باور لرم که نن موږ لس نهاده لرو، لس ځوانان لرو او تیر کال به پنځه لرله، په راتلونکي کال کې به شل پنځه ویشت لدر پنځوس پورې ځوانان لرو. دغسې حرکات داسې مدني فعالیتونه، اسلامي فعالیتونه او افغاني فعالیتونه د افغانان خصوصا باسواد او عام فکر افغانان ته دا زیری ورکوي چې افغانستان نور جوړیږي، افغانستان پر پښو درېږي. او زموږ ځوانانو کې دا احساس پیدا شوی دی چې د خپلو نورو افغانانو د خپلو نورو وړونو لاسجوی وکړي او د هغوی سره په هر ډول حالت کې همکاري وکړي. یوه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسو وګورئ په هلمند کې جنګ شروع دی، په هلمند کې خلک وژل کېږي، کله چې دلیه په کندهار کې چاودنه کېږي. تاسو وګورئ د شپخانې مخ ته په لسهاوو ځوانان په عین واحد کې حاضرېږي او خپل د وجود وینه د خپل بل افغان ورور سره شریکوي چې دا خپله په افغانانو کې یو ډول احساس ملي احساس را پیدا کېدلو په معنا دي، د افغانستان د جوړېدلو په معنا دي. او د دې سره سره په دې معنا هم دي چې افغانان نور له جنګ ستړي دي، افغانان نور یو واحد افغانستان غواړي، افغانان نور دې تمه ورته پیدا شوې ده چې افغانستان باید جوړ شي او افغانستان باید پر پښو باندې ودرېږي.
اوس به راسو دې ته چې تاسو دا مرسته په څه شکل ترلاسه کوي او د توزیع طریقه مو څه ډول ده او هغه کورنۍ چې واقعا مستحق وي څنګه پیدا کوي؟ لومړی به مومن صاحب تاسو وایس.
لکه څنګه چې مخکې یادونه وسوله د مرستو بنیاد د شروع سره سم د دې بنسټ ملګرو او غړو ژمنه وکړله چې یو خاص حق العضویت به را جمع کوي او د هغه طریقه څخه به دا بنیاد په پښو چلوي او دروي او چلوي به. خو د دې تر څنګ د راټولولو بل طرز دا دی چې موږ پر شتمنو او هغه هیوادوالو ګرځو چې یو څه په وسه پوره وي هغوی څه خواست کوو چې خپلې مرستې زموږ سره شریکې کړي، خپل وس موږ سره شریک کړي او بیا یې تر خلکو پورې ورسوو. نو په دې اساس د دې بنیاد شعار هم دا دی چې د خلکو مرسته د خلکو دپاره. چې دا موږ خپل هدف ګرځولې دي. په دې برخه کې زموږ سره تر ټولو چې ډېره مرسته کړې ده هغه ټولنیزې رسنۍ دي چې تر ټولو ښه بېلګه یې فیسبوک ټولنیزه شبکه ده. موږ کتلي دي او موږ ازمویلي دي چې کله موږ په فیسبوک کې د دې بنسټ د خوا څخه یو اعلان وکړو بیخي د توکو خلاف د هیواد د باندې او د ننه څخه خلک زموږ سره مرسته شریکوي. دا مرسته موږ راټولې کړلې د یو منظم طرز العمل او د یو منظم پلان د مخې څخه هغه کورنۍ چې مخکې له مخکې تشخیص شوي دي د تشخیص لپاره هم ځانګړي طرز لرو چې په ناحیو په سیمو کې خلک هغه کورنۍ لکه مخکې چې غیرت مصاب یادونه وکړله چې پکرې عادت نه دی مګر د غربت څخه سخت زیریږي او سره مخې دا کورنۍ تشخیصیږي او کله چې تشخیص ول او د ترتیب مکمل سو نو بیا په دغه د دې کورنۍ ته کتل کیږي چې څه اړتیا لري. مثلا په دې کور کې یو میرمن ده هغه کولای شي چې د څرخ د لارې یا د کالو د ګنډول د ماشين د لارې خپل د کورنۍ ورځنۍ ستونزې حل کړي او عاید لاسته راوړي. هغوی لپاره موږ یو څرخ ورته خریداري کوو ورته په لاس ورکوو. یو ځوان دی چې دی کولای شي د خواري وکاږي او د خپلې کورنۍ مالي ستونزې دغه طریقه حل کړي. د دې لپاره مرسته بنیاد کړي دي او کوي هم چې مثلا یو لړۍ ورته رانیسي او هغه ترتیب ورته برابر کړي. دغه خو ځینې به داسې فامیلونه وي چې مثلا یا نارینه څوک ونه لري یا دغه وړتیا ونه لري چې دی بل ډول خواري وکاږي نو بیا هغوی ته خوراکي توکي مرسته سره ورسوو. نو په دغه ترتیب سره مثلا د روغتیا په اړه کې موږ ځینې دغه غریب کورنۍ چې اقتصادي وضعیت کمزور دي مګر د سخت روغتیایي ستونزو سره مخ دي هغه موږ تر دې حده چې بهر ته مو هم لیږلې دي. دلیم په کندهار کې د وسر اندازې پورې د دې لپاره مثلا روغتیایي اسانتیاوې برابر کړي. دا اوس پیلن د مرستو بنیاد د طریقې څخه تقریبا د 15 په تعداد چې دوی ته نه خوندي دي او درې ته نه ځوانان دي په لوړ زده کړو بوخت دي چې دغه پیسې د مرستو بنیاد د طریقې څخه ورکول کیږي. مثلا په ژمنی د یخ په موسم کې یا د ژمي په موسم کې د دغه خلکو د لپاره موږ د لباسونه یا هغه چې دی په تاو د کیږي دغه سي کټونم برابر کړی دی ورکو ورته ویشلی مو دي. په دې ترتیب سره موږ کورنۍ مشخصه وو اړ کسان مشخصه وو او په دغه وهمه طریقه سره یې تر وګو پر ورسو.
یارمل صاحب که د خلکو علاقه د برستو په برخه کې دومره زیاتی نو بیا تاسو د خبرونه ولي یوازې دروژې پر محدود وي؟
رښتین صاحب مخکې موږ داسې پلانو چې دا خبرونه تر روژې پورې محدوده کړو او تر روژې تر پایه پورې د بېوزلو کورنۍ ته چې تقریبا دېرش کورنۍ یعنی ویش کورنۍ به کېږي دې ته به ځو او هغه مرسته چې موږ ته راسپاره شوې هغه به ترتیب پر سپارو. خو کله چې مو خبرونه را پیل کړله او غریب کورنۍ مو ولیدلې او هغه بېوزله خلک مو ولیدلې چې لکه مخکې مې د مثال د یوې کورنۍ د مثال یو یادوري وکړله نو دا ملي تجاران چې سره همکار و یا هغه څوک چې په خبرونه کې یو لیدلې د خبرونه تعقیبوله خوږی وستر وس دردغه دروژې تر لسیم پر موږ ته حاصل ویو او دایره ته ویل دي چې موږ د همکاري در سره کوو. تاسو څخه غوښتنه ده چې د خبرونه دغه سي جریب سوساتي زموږ اداره هم وس تقریبا د کوشش کوي چې خبرونه واسطه دروژې پر محدود نه کی او دروژې څخه ورسته هم د خپل نشراتو کې یو دیت جلا وخت ورکي او وکول شي چې په اوته کې یو کورنۍ یا دوه کورنۍ ته داسې ولاړ شي او دا سلسله دغه جاری وساتي ځکه کوم کسانو چې موږ ته سینا ټکول دي چې مثال موږ دې ته حاضر یو چې د خبرونه د پاره یا د خبرونه د لارې ساسو مرسته وکړو او کله چې تاسو هغه بېوزلو در په در کورنۍ ته ځي هغوی ته زموږ امانت دي چې کله پوس ولا چې دا په واقعیت سره په شفاف او سالم حوالنی ډول سره رسیږي نو دې ته وس دې ته زړه شکړی دي چې دا خبرونه چې خدای کوله موږ به کوشش هم وکړو او بیا به هم د جن خاص خلکو سره په تماس کې سو اوس مو په فکر کې دا دي چې دا خبرونه هم داسې جاری وساتو او تر ډیر وخت پرې دوام ورکو او خپل په نشراتو کې د خبرونه ته جلا ځای ورکو تر څو ته نه دلی چې په شهر کې یو د شهر یا پولیسوالي کې هغه به وځي کورنۍ چې په واقعیت سره دغه خوراکي توکو لکه دا اوس مو جوړول اجل ضرورت ورته ولري او یا هم دغه خوراکي توکي یا دالش څه قدر پیسې دی ډیر ضرورت ورته ولري دا به تر دې پر ورسو او ان شاء الله دم په پام کې د شته ډیر وخت پر د خبرونه جاری وساتو.
غیرت مل صاحب خو په ځوانانو کې دغه ډول رضاکاره فعالیتونه نه و خو اوس زیات شوي دي. تاسې علت په څه کې بولي؟
د نظام پیل هغه څه و چې افغانان خصوصا ځوانه طبقه له هر څه سره نابلده وه. هغه کوم رسنۍ وي، هغه کوم عالي تحصیلات وي، هغه کوم کمپیوټر و ساینس و ټکنالوژي وي، هغه که ټولنیز رسنۍ وي، دغو ټولو شیانو سره نابلده وه. خو د وخت په تېرېدو سره زمینه مساعده سوله چې افغانان خصوصا ځوانه طبقه په ټولو شیانو کې بلد سي، خصوصا د رسنیو د دې تر څنګ تر ټولو ستر اغېز یې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د فیسبوک و چې واقعیا یې ډېر ځوانان د دې سره سره چې ځینې تاوانونه هم لري، خصوصا په افغانه ټولنه کې د دې تر څنګ چې ګڼ شمېر ستونزې هم پېښ کړي چې ځینې وخت خو ګټه ډېره ده نسبتا تاوان ته. ځوانان په دې پوست وله خپل احساسات یو له بله سره شریک کړه. زه هره ورځ په فیسبوک کې وینم چې یو ځوان د یو چا څخه مرسته راجلب کړي او درې اړې کورنۍ پرې ورسولي، تصویرونه یې پورته کړي. دغه ځوان سره بیا نورو نهادونو او نورو ځوانانو په کومنټ کې خپله شمېره لیکلي او بیا مرسته ورکوي او کومک ورسره کوي تر څو هغه اړوند کورنۍ ته ورسي. علت تر ډېره پورې د ځوانانو د دغسې نهادونو نه تشویق هم و. اوس یو ډول ټولنیزې رسنۍ د دوی د تشویق سبب سوي دي، یوه دا مسله ده. او تر ډېره حده پورې د اعتبار مسله هم ډېره مهمه و. ځینو نهادونو یو پر بل باندې، ځینو ځوانانو، ځینو نهادونو په ځوانانو باندې تر ډېره حده اعتبار نه کوي. اما اوس چې په رسنیو کې لیدل کېږي، تصویرونه سته او ویډیوګانې سته چې په واقعي ډول باندې دا مرستې رسېږي، د ګڼ شمېر تجارانو باور یې خپل کړی دی او ځوانانو تاته د خارج څخه ځینې دوستانو ته زنګ وهل کېږي چې پلانکي بانک ته ورسه، دغونه پیسې دي تر اړوند کورنۍ ورسوه. زه په دې باوري یم چې په راتلونکي کې به دغه لړۍ نوره هم قوي کېږي او د نهادونو و تجارانو عام ځوانانو تر مابینځ باندې د احساساتو قوي کېدل په دې معنا دي چې اعتبار یو د بل په مابینځ کې ډېر قوي سوی دی، خصوصا د ځوانانو. حتی ځینې مهاجر ځوانان په اروپایي هیوادونو کې شته، هغه دلته په کندهار کې خلکو ته زنګونه راوي، پیسې ورته راستي د بانک له لارې او دې بیا وروسته پر اړو کورنیو باندې ویش. د باور فضا رامنځته سوې او د دې تر څنګ همدغه باور دی چې رسنۍ هم کوي کړي دي، رسنۍ هم یو د بل په وړاندې کوي سوي دي، زغم او حوصله هم زیاته سوې ده. د دې تر څنګ ځوانان، هغه ځوانان چې په رضاکار ډول باندې کار کوي، یو ډول د همدغه رسنیو له لارې تشویق سوی هم دي. ما مخکې یو خبرې ته اشاره وکړه چې په دغه روژې میاشت کې ځینو نهادونه یوازې او یوازې د ثواب په نیت دا کار کوي، او په دې متیقن یم چې دغه کار پسې غځیي تر نورو میاشتو د کال په اوږدو کې به هم نورې دغسې مرستې کوي. ښه مثال یې مرسته بنیاد د شادمن ګام حرکات یادولی شو چې په هیڅ صورت باندې دوی په روژې په میاشت کې دا کار نه دی دروي چې مثلا روژه پای ته رسېږي دوی خپل کارونه مري. شادمن ګام او مرسته بنیاد په بېلابېلو برخو کې خپلو کومک و هڅو کارونو ته ادامه ورکړې ده. مثلا د بدخشان د پېښې یا د غمیزې یادونه زه کولی شم، د همدغه کندهار څخه ځوانان یو کاروان یې جوړ کړي او د افغانستان په یو لیرې کونج کې د بدخشانیانو سره د 2 میلیونو افغانیو په اندازه باندې مرسته وکړه، چې دا خپله د احساس او د باور قوي کېدلو په معنا دي. همدغه ټولنیزې رسنۍ وي چې موږ یې خبر کړلو، خلک یې خبر کړل، د هغوی عالیه تر موږ راورسوي. د همدغه مټ باندې، د همدغو ټولنیزو رسنیو په مټ باندې موږ بېرته هلته ولاړلو، هغه ځای مو پیدا کړي، خلکو ورځ موږ سره مرسته وکړه. څو شان کېدلی سي یو په بل باندې اعتبار او باور واقعي تر خلکو پورې مرسته رسېدل، د ځوانانو د احساس قوي والی او ټولنیز رسنۍ، دا څو هغه علتونه دي چې په ځوانانو کې راتلونکي احساسات هم نور هم قوي کېږي او په دغه برخو کې به کار کوي.
غیرتمن صاحب د شادمن ګام یادونه وکړه، مومن صاحب تاسو هم د دغه بنسټ سره کار کوئ، تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم دا مرکز ځینې خیریه کارونه کوي، په خاص ډول د ځوانانو په برخه کې. یو کال مخکې ویل کېدل چې د دغه بنسټ تخوا 200 ځوانانو ته په بهر کې د لوړو زده کړو امکانات برابرېږي. په مجموع کې وایست چې دغه بنسټ نور کوم کارونه کوي؟
شادمن ګام هغه خیریه بنسټ دی، هغه نهاد دی چې د یو ملي تاجر د یو پاک او سپیڅلو احساساتو پر بنا باندې رامنځته شوی دی. ښاغلی حاجي حکمت الله شادمن چې د کندهار یو ځوان او ملي تاجر دی، د دې بنسټ عمومي مسؤل او مؤسس دی. مخکې دې سړی په ټولنه کې د غربت، په ټولنه کې د بې تعلیمۍ او په ټولنه کې د نور ټولنیزو او غیر اخلاقي ستونزو او مشکلاتو په مقابل کې اقدام کړی دی او کاوه. خو د دې لپاره چې دغه هر څه یو منظم شکل اخیستی وي، نو دغه یو نهاد رامنځته کړي او دغه یو بنسټ رامنځته کړي چې هغه شادمن ګام په نامه دی. تر اوسه پورې شادمن ګام په ملي مسایلو کې، په اسلامي مسایلو کې، په ټولنیزو مسایلو کې، په روغتیا په اړخ کې، په تعلیم کې بیلابیل کارونه او خدمات ترسره کړي دي. لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې د دې بنسټ مسؤول ویلي وای چې موږ به خارج ته د لوړو زده کړو لپاره ځوانان لیږو، دا کار ته ژمن دی، دا کار کیږي. اوس پیلن مخکې د دې چې هغه ګام واخیستل سي، د شرایطو تقاضا دا ده چې په لومړي قدم کې موږ د لې خپل ځینې هغه پوهنتونونه چې په شخصي سکتور پورې اړه لري، هغه د تقویې په خاطر باندې دوی د لې مثلا د کندهار میرویس پوهنتون ته موږ یا دغه ګام په لسګونو ځوانانو ته معرفي کړي دي، انجونې او هلکان چې د طب، د اقتصاد او د حقوق په برخه کې زده کړې کوي. په کابل کې د کاردان په نامه پوهنتون دی چې هغه ته هم په لسګونو ځوانان د دغه بنسټ د خوا څخه د لوړو زده کړو دپاره معرفي سوي دي، او دا تقریبا ټول هغه ځوانان دي چې د یو خاص معیار د مخې ټاکل سوي دي. یو خو د دې زده کړه استعداد په پام کې نیول سوی دي، او بل د دې تر څنګ د دوی غربت او مسکنت هم په پام کې نیول سوی دي. دغسې د خیریه کارونو په لړ کې مثلا لکه څنګه چې غیرتمل صاحب یاده کړله، د کله چې د بدخشان طبیعي پیښه راځي، غمیز رامنځته کیږي، دغه بنسټ د کندهار د ځوانانو په استازیتوب د کندهار د ځوانانو په ملتیا تقریبا په میلیونونو افغانیو مرسته چې په هغه کې خوراکي توکو تر څنګ ځینې نور د ژوندانه لومړني ضروري مواد وه، دا ورسول سول. دا چې هلته د هغې سیمې خلکو څه احساس په دې هکله کاوه، او د ملي یووالي د تقویې او پیاوړتیا په برخه کې دا څومره مثمر ګام و، هغه ټول هیواد په خبر سو او ټولو رسنیو خبره کړله چې دا یو بهترین ګام و، او دا مثلا د ملي یووالي د پیاوړتیا او پراختیا په برخه کې یو پر ځای او مثبت ګام و، نه یوازې دا چې د بشري مرسته وه او یو اسلامي حرکت و. په دغه ترتیب سره د روغتیا په برخه کې وخت پر وخت باندې دې بنسټ د خپل توانو او وس په اندازه باندې د غریبو خلکو د علاج په برخه کې کاغه چیرې په داخل کې سو ممکن وي یا ممکن و یا په خارج کې د سړي او یا د شادمن ګام دا کار کړی دی، او ځین نور دغه بیلابیل ټولنیزو خیریه فعالیتونه چې هغه په فرهنګي اړخ کې د کتابونو چاپ دی، په کلتوري او ادبي اړخ کې ځینې فعالیتونه دي. مثلا ښه بېلګه یې موږ د کندهار د ستر د افغانستان د ستر امپراتور احمد شاه بابا د ځینو هغه پاتسونو آثارو چې هغه د دخول دی، او د اړوند نور لوازم چې په کندهار کې د مقبره کې پراته دي، د هغو دپاره یو دانه دوی قوي او پر معیارونو برابر داسې یو الماری جوړې سي چې هغه تر اوسه پورې په افغانستان کې بېلګه نه وي لیدل سوې، چې دا د تاریخي اثارو د لا خوندیتوب په برخه کې او په دې اړخ کې یو مثبت ګام دی چې دا بنسټ دا کار کوي، او د احمدشاه بابا د دغو تاریخي اثارو د لا ساتنې او خوندیتوب لپاره دغسې یو مضبوط او کلکې الماری جوړوي چې هغه به مثلا تر ډېره وخته پورې دغه شان په ښه ډول سره ساتل سي، او ځینې نور دغسې خیریه کارونه.
غیرتمن صاحب، د ورستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولای شو چې په نورو ځوانانو کې هم د دا ډول خیریه کارونو روحیه پیاوړې کړو؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ټولنیزې رسنۍ او مثلا عمومي رسنۍ په دغه کې ډېر غټ رول لري د ځوانانو په برخه کې. ځینو خصوصي ټلویزیونونو او خصوصي راډیوګانو دا کار پیل کړی دی، بیا په پلان کې لري. موږ کولای شو چې دغه کسان چې دا اوس په رضاکاره ډول باندې کار کوي، دغه کسان د ټولنیزو رسنیو او د ځینو نورو ځوانانو او ځوانو نهادونو له لورې تشویق سو تر څو په دغه برخه کې کار وکړي. او رسنۍ د ټول افغانستان خصوصا د کندهار یا د لوی کندهار رسنۍ یا هغه ځوانان چې نو کې با احساس دي با دار کې او غي د غزبانان هم تشویق او پر نور زبانان هم ژغو کې د زبدیا کې دایم چې کنن یارمل صاحب یا مؤمن صاحب د شادمن ګامځنی عکسونه پورته کوي چې د پلانکی کورنۍ سره مرسته وسو یو هدف پیدا هم چې نور زبانان په خبر کې نور خلک په خبر کې او نور تجارانو زبانان هم دې ته تشویق کې ترڅو د اړو کورنۍ سره په دغه برخه کې مرسته وکړي یا په نور برخو کې راویش سي او ترڅو د خپل یوادوال لاسنیوي په بیلابیلو برخو کې وکړي ټولنیز مشکلات حل شي. زه په دې باور یم چې تر ټولو عمده او ستر رول یوازې او یوازې رسنۍ لوبولی سي، د رسنیو مسؤلین وو، د رسنیو کارکوونکي کولی چې دغه کسان نور هم تشویق کړي ترڅو د نورو خلکو د نورو نهادونو اتا په بهر کې د ځینو خلکو او ماجرو تجارانو دې ته فکر سي چې د یو لارې نه د یو لارې د افغانانو مشکل ور حل کړي. زه په دې باور یم چې افغانستان ته ډېرې پیسې راغلي دي، په بې شمېره ډول ډالر راغلي دي او بیرته ایستل کېږي. ما ته په دې هم باور یم چې دا اوس تا سره خبرې کوم، ما ته ځینې تاجران به خپل زکات ور معلوم مهم نه وي او د زکات په کیسه کې به یم نه ورکوي بیا هم نه، خو ځینې بیا د زکات سره سره چې خپل زکات ورکوي تر هغه څخه دوه چند و درې چند نورې مصرفوي تر څو ستونزې په ټولنه کې حل شي. په بیلابیلو برخو کې کار کوي، تعلیمي څخه نیول د تعلیم څخه نیول یا تعلیم تربیه څخه نیول یا ته د ډیرو ټولنیزو مشکلاتو حل په دغه پیسو باندې کوي. زه وایم که ټولنیزې رسنۍ او دغه زموږ ځوانان په دغه برخه کې مثبت فکر پیدا کړي، ځوانان تشویق کړي، نهادونه تشویق کړي او ورسره محلي رسنۍ په دغه برخه کې کار وکړي، تر ټولو عمده رول د محلي رسنۍ دی. او زه په دې باور یم چې د کال ته به راتلونکي دوه درو کلونو ته به دغه کسان نور هم زیاتېږي او وده کوي.